السلام علیکم قدر منو اوریدونکو د ازادۍ رادیو یوې بلې خبرونې ته زه احمد تکل او په تخنیکی برخه کې زما همکار طاهر روخان ستاسو هرکلی کوو. په دې خبرونه کې راپورونه او همدارس د ازادۍ رادیو اونیز پروګرام نیمه نری خبرو. په راپورونو کې به واورئ چې افغان چارواکي په کوټه کې د زابل ولایت د طالبانو د یو قومندان د وژل کېدو خبر ورکوي، او په عین حال کې د بلوچستان یو ایالتي مقام ویلي چې د کوټې د هدفي وژنو او ناامنیو تر شا د بهرنیو استخباراتو او له هغې ډلې د هند د استخباراتي ادارې را لاس دی. نور موضوعات هم لرو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته چې معصوم میوند چمتو کړي.
پدمانی وای کچیر افغان حکومت غواړي له 2014 کال وروسته په افغانستان کې یو شمېر امریکایي سرتیری پاتې شي، نو د کابل واشنگتن ترمنځ امنیتي تړون د جر لاس لیکي. د زابل سیمیز مسولین وای له وسلوال طالبان یو مشر په کوټه کې وژل شوی، او په بهرنی خبرونه کې واورید امریکا متحده ایالات وای دوی عراق ته د پوځي تجهیزاتو د رسولو چاره چټک کوي. پوره خبرونه واورې. سپینماری وی کچیر افغان حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د شمیر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل غواړي، نو د کابل او واشنگتن ترمنځ دی امنیتي تړون په څو نوې کې لاسلیک کړي. د سپینماری وی انجی کارنی د دوشنبه پورس د دوشنبه پورس خبري اعلان او ول زموږ د ریس بیا هم دا دی چې ک دوه اړخیز امنیتي تړون جوړ لاسلیک نسی، نو موږ اړیو چې د 2014 میلادي کال څخه د ورسته مودې لپاره پلان جوړول پیل کو چې لمخې به په افغانستان کې هیڅ امریکایي او یادن اټو سرتیری پاتې نسی. د سپینماری وی ان زیاته کړه موږ د دې انتخاب غوښتونکي نه یو، او ولسمشر بارک اوباما هم په دې باور نه دی چې پر داسې پالیسي باندې غور ووسي. خو د جی کارنی په وینا څومره چې د دوه اړخیزه تړون لاسلیک کول ځنډیږي، په هغه اندازه له افغانستانه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال زیاتیږي. افغان حکومت له امریکایي چارواکو سره د اردو خبرو اترو سره سره بیا هم د 2014 میلادي کال تر پایه د امنیتي تړون د لاسلیک کولو غوښتنه ونه منله. د زابل چارواکي وایي د وسلوال طالبان یو مشر په کوټه کې وژل شوی او هلته خاور ته سپارل شوی دی. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فرحي ازادي راډیو ته وویل چې ملا سلیم نه یوازې د میزان لپاره د طالبانو ولسوال وو، بلکې له کوټې به یې لسګونه وسلوال طالبان له ځان سره راوستل، او هلته به یې پر کورنۍ او بهرنیو ځواکونو حملې کولې. دی وایي ملا سلیم څو ورځې وړاندې د خپلې وساتونکي په ډزو وژل ټپي شوی وو، چې وروسته یې د کوټې په ښار په یو روغتون کې ساور کړه. د غلام جیلانی په وینا د نوموړي مړی پرون د قشلاغ لنډی کلی کې د خپل ملګرو لخوا خاور ته سپارل شوی دی. غلام جیلانی فرایی وایي داسې راپورونه هم ورته رسېدلي دي چې په کوټه کې طالبانو خپل څو تنه جنګیالي هلته د خپل مشرانو د وژلو په تور په دار ځړولي دي، خو تر اوسه وسلوال طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د غزنی پندړو ولسوالۍ کې د سیمیزو پولیسو پر یو پوسته ځان وژونکي حمله شوې، چې پکې د چارواکو په وینا تیر لستنو ته مرګ ژوبله وشتېده. د چارواکو په وینا دغه حمله تیر ورځ شوې چې پکې درې سیمیز پولیس وژل شوي او درې نور ټپیان دي. همدارنګه 15 تنه کوچنیان او 2 ښځې هم ټپیان شوي دي چې روغتیايي حالت یې د ډاډو وړ بلل شوی دی. او د نن لپاره د کابل په بازارونو کې د ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ داسې بدلېږي: یو امریکایي ډالر شپږ پنځوس افغانۍ او شل پله، یو یورو شپږ اویا افغانۍ او دېرش پله، یو انګلیسي پونډ دوه نوي افغانۍ، یو سعودي ریال څوارلس افغانۍ، یو پنځه نوي پله، زر ایراني تومانه اتلس افغانۍ او اتیا پله، او زر پاکستاني کلدارې پنځه سوه اووه ویشت افغانۍ. دا هم بهرني خبرونه واوري. د امریکا متحده ایالات وایي د عراق ته د پوځي تجهیزاتو د رسولو چاره چټکوي، څو له دې هېواد سره د القاعده شبکې د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې مرسته وکړي. د سپینماني ویان جی کارني پرون په واشنگتن کې خبري اعلان وویل چې امریکا او عراق ګډه هڅه کوي څو د پرامادي ښار کې د وسلوالو د ځپلو لپاره یو پراخه ستراتیژي رامنځته
کړي.
دا په عراقیانو پورې اړه لري چې په خپله د چارو مشري وکړي، خو دا په دې معنا نه ده چې موږ له دوی سره مرسته نه شو کولای. او دا مرسته مو کړې، موږ له عراق سره ګډ کار کوو څو له القاعده سره د تړلو ډلو د ځپلو لپاره یو اړخیزه ستراتیژي جوړه کړو، او په دې برخه کې موږ په رمادي ښار کې یو لړ بریاوې ترلاسه کړې. خو په دې ښار کې وضعیت لا هم بدلیدونکی دی، او له وخته مخکې ده چې په دې اړه نتیجه ګیري وکړو.
کارنی هم دراز ویل امریکا پر دی غاور کوي چې سش کال عراق دی اضافي څرګر بي پلوټ الو تک او توغندي ورکی د سپلمانی ویان د څرګندونی په داسې حال کې کوي چې تیر اونې ل القاعده شبکې سره تړلې د عراق اسلامي دولت په نوم وسلوال ډلې او ملاتړ د فلوجه او رمادي ځنې برخي ونیولې. د عراق صدر اعظم نوري المالکي پرون د فلوجه خلکو وغوښتل چې د شهر د وسلوالو د استول لپاره اقدام وکړي. ایرانی چارواکو د سوریه په اړه د جوړدونکي کانفرنس په حاشیه کې د ایران د ګډون طرح رد کړه. د ایران دولتي خبری آژانس ایرنا د بهرنیو چارو وزارت د ویاندې مرزي افخم له قوله لیکلي چې نوموړي پرون ویلي ایران چمتو دی چې د جنوري په 22مه د سوریه د سولې په کانفرنس کې برخه واخلي، خو نوموړي یادونه کړې چې تهران به یوازې هغه وړاندیز ومني چې د اسلامي جمهوریت له شان سره شایي. میرمن افخم دا وینا د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر جان کیری د روسي څرګندونو په اړه د پوښتنې په ځواب کې کړې. ښاغلی کیری ویلي و شایي داسې لارې چارې وي چې ایران د دې غونډې له حاشیې څخه کوم رول ولوبولی شي. د ملګرو ملتونو مرستیال ویان فراهان حق پرون ویل ایران د هغو هیوادونو په لومړني فهرست کې نه دی شامل چې غونډې ته رابلل شوی دی، او یو زیاته کړه چې د امریکا او روسیې د بهرنیو چارو وزیران به د جنوري پر 14 نیټه په خپل کتنه کې پر دې بحث وکړي چې ایران په دې کانفرنس کې څه ډول برخه اخیستلی شي. د ازادي راډیو د مصر د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د ایران لوړ رتبه ډیپلوماټ ورغوښتي، او هغه ته د مصر د پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ پر نښتو د تهران د انتقاد په اړه اعتراض اورولی دی. د مصر د بهرنیو چارو وزارت د دوشنبه پورې څرګنده کړه چې له تهران څخه د مصر پر حالاتو تبصره په کلکه غندي. د ایران د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي مرزي افخم د دوشنبه پورې ویلي و چې ایران په مصر کې د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښمن دی. په مصر کې د تیرې جمعې په ورځ د پولیسو او د لیرې کړی سوي ولسمشر محمد مرسي د ملاتړو ترمنځ شخړو کې لږ تر لږ 12 کسان وژل شوي وو. د مصر د بهرنیو چارو د وزارت ویاند بدر عبدال لاتی وایي دا څرګندونې د مصر په کورنیو چارو کې نمونونکې لاسوهنه ده. یو امریکایي ښځه چې ځانته جهاد جین وایي د یو سویډن هنرمند د وژنې په ناکامه هڅه کې د لاس لرل په خاطر د دوشنبه په ورځ په لس کال باندې محکومه سوه. د لارس ویلکس په نوم د دې سویډن هنرمند په اړه ویل کېدل چې د انځورګرۍ له لارې یې د مسلمانانو عقایدو ته سپکاوی کړی دی. د کولین لاروزو په نوم 50 کلنې ښځې په خپل جرم اعتراف کړی. نوموړی چې د انټرنیټ له لارې اسلام منلی، تحقیقونکو ته ویلي دي چې په 2009 میلادي کال کې اروپا ته د سفر پر مهال یې د ویلکس د وژنې لپاره له القاعده شبکې څخه سپارښتنې ترلاسه کولې. نوموړي چې په دې طرحه کې له دې سره د لاسلرونکو نستړې شوې وه، شپږ اونۍ وروسته فیلادلفیا ته ستنه سوه او هلته ونیول سوه. او د رومانیا په خوانی صدر اعظم یو ځل بیا د فساد په تور محکوم سو. د رومانیا یوې محکمې درشپته کلن اردیان ناستاسی ته د صدر اعظم د صدارت پر مهال د بډو اخیستو په تور د 4 کاله حبس سزا اعلان کړه. پر نوموړي په لګیدلو تورونو کې د ساختماني چارو او د دوو کورونو لپاره د وارداتي وسایلو له درکه په غیر قانوني ډول د 6,500 یورو د اخیستلو تور لګیدل دي. دا د افغانستان او سیمې خبرونه د سیمه یو نړۍ خبرونه په پاتخ پرونه کې احمد تکل تاسو ردی زمر سره پاتې سي.
سمګه غل ازادي رادیو او ری ازادي رادیو په منځنۍ چپ د لښ پګنوي پټول هیواد کې او د اف ام پسل 0.5 چپ په لویو خارونو کې خبريږي. د دې خبرونه په دوام کې په کوټه کې د طالبانو د دوو مهمو قومندانانو له وژل کېدو وروسته د بلوچستان د کورنیو چارو ایالتي وزیر ویلي چې د کوټه په نامنیو کې د هند د استخباراتي ادارې را لاس دی. په همدې حال کې د زابل د طالبانو یو بل مهم قومندان په کوټه کې وژل شوی.
مولا کریم چې د کوټه په لنده کې لیکي د خپل د بازګاد له خوا څخه وژل شوی دی.
سپینې مڼې یو ځل بیا ټینګار کړی چې که کابل له واشنگتن سره د امنیتي همکاریو تړون لاسلیک نه کړي نو په افغانستان کې به د ناټو هیڅ سرتیری هم پاتې نشي. په نورو موضوعاتو کې په پکتیا کې د فساد یو بل قضیه له اسنادو او شواهدو سره رسوا شوه. پیسې دا ځل د یو ورزشي سټډیوم په پروژه کې خوړل شوی.
کوم منوال چې مختویل شوی و چې په ستاندارد بین المللي جوړیږي، دوه خواو ته لکه استډیوم غوندې چوکیګانې جوړیږي، هغه چوکیګانې تر اوسه موږ نظر ته ونه رسیده.
د خبرونه پترس کې نور راپورونه لرو او پروسه برخه کې د خځو لپاره د ازادي رادیو ځنګړې پروګرام نیمه نړۍ خبرو او ردو تیر سره اوسئ. د بلوچستان صوبې د کورنیو چارو وزیر وایي چې اوس مهال نشي کولای په کوټه کې د طالبانو د شورا د دوو غړو وژنه تایید کړي. افغان چارواکو او لویدیځو رسنیو په دې وروستیو کې خبر ورکړی چې د طالبانو د کوټه د شورا دوه مهم مشران په بلوچستان کې وژل شوي، خو د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي پرون په کوټه کې وویل چې د افغان طالب مشرانو د وژنې تاییدول به له وخته مخکې وي. په دې اړه تفصیل د ازادۍ راډیو د مشال څانګې د خبریال خدای نور ناصر په راپور کې واورئ.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر میر سرفراز بوکټي د دوشنبه په شپه په کوټه کې له رسنیو سره په خبرو کې وویل د بلوچستان د ناامن او خرابو حالاتو تر شا د بهرنیو هیوادونو د استخباراتو لاس دی. کله چې د بلوچستان د کورنیو چارو له وزیر څخه په کوټه کې د طالبانو د دوو لوړپوړو مشرانو قومندان نور الله هوتک او د ملا عبدالمالک د وژنې په اړه وپوښتل شو، نو د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټي په ځواب کې وویل د طالبانو د وژنې البته سویل زما په فکر تر وخت مخکې خبره وي، تر کومه ځایه چې دا خبره ده چې د بلوچستان د حالاتو په خرابولو کې د بهرنیو لاسوهنه کیږي، نو په دې کې هیڅ شک نشته چې د ایند د استخباراتي ادارې را چې کوم لشکر دی هغوی دلته ډیر پښکارا خپل عملیات روان کړی دي. د وجل ورده چې په دې وروستیو کې ځینو غربي رسنیو دا خبر ورکړی چې په کوټه کې د نامعلوم وسلوالو لخوا د افغانستان د طالبانو دوه مهم مشران قومندان نور الله هوتک او ملا عبدالمالک په دازو وجل سویلی. وال سټریټ ژورنال ورځپاڼه د طالبانو لخوا لیکلي چې په کوټه کې د دوی د یادو دوه مشرانو په وجنه کې د کابل لاس دی، خو د کابل امنیتي چارواکو دغه ورځپاڼه ته دا تور ناسم بللی. باید وویل سي چې ځینې آزاد رسنۍ له مدیر رئیس په کوټه کې د افغانستان د طالبانو په خاصه توګه د کوټه شورا ذکر کوي. د کورنیو چارو وزیر زیاته کړه د پاکستان د مرکزی حکومت او د دوی د صوبایي حکومت دواړو لا هم دا خوشه ده چې په بلوچستان کې له بلوڅو وستوالو سره خبرې وسی او د صوبې ټولې ستونزې د خبرو لارې هواري کړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بلوچستان صوبې د کورنیو چارو وزیر وایي کته هم اوس مهال دای په کوټه کې د طالبانو د شورا د دوو غړو وژنه نشي تاییدولای، خو دای زیاتوي چې په دې صوبه کې د دې صوبې په مرکز کوټه کې د هدفي وژنو تر شا د استخباراتي او په تیره د هند استخباراتو لاس دی. په همدې حال کې د زابل ولایت چارواکي وایي چې د طالب وسلوالو یو بل مشر هم په کوټه کې وژل شوی او هلته خاورو ته سپارل شوی دی. دوی د طالبانو د دې وژل شوي مشر نوم ملا سلیم خی. سید شاه سقیم په دې اړه نور حال راکوي.
د زابل چارواکي وایي د طالبانو دغه وژل شوی قومندان ملا سلیم نومېده او د زابل د میزان ولسوالۍ لپاره طالبانو ولسوال ټاکلی و. د چارواکیو په خبره دی څو ورځې وړاندې ویشتل شوی و او پرون یې د کوټې ښار په یوه روغتون کې سا ورکړې ده. د زابل د امنیت امیر غلام جیلانی فراهی وایي ملا سلیم نه یوازې د میزان لپاره د طالبانو ولسوال و، بلکې وایي له کوټې به یې هر وخت لسګونه وسلوال له ځان سره راوستل او دلته به یې له هغوی سره په ګډه پر کورنیو او بهرنیو سرتیرو بریدونه کول. دی وایي ملا سلیم پرون د کوچلاخ په لنډي کلي کې خپلو ملګرو خاورو ته سپارلی دی.
ملا سلیم چې دی د کوټې په لنډه کلي کې هلته وایي د خپل د بازګار له خوا څخه ټپي شوی و. پرون شپه زه فکر کوم چې د یولس بجې پر شاوخوا په هسپتال کې هغه هم په دغه سره رسېدلی.
غلام جیلانی فراهی وایي داسې راپورونه هم ورته رسېدلي دي چې ګواکې په کوټه کې طالبانو خپل څو تنه جنګیالي هلته د خپلو څو تنه مشرانو د وژلو په تور په دار ځړولی دی. تر اوسه پورې له طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. څو ورځې وړاندې هم د زابل چارواکیو ادعا کوله چې په کوټه کې د طالبانو یو بل وتلی قومندان او د کوټې د شورا غړی مولوي نورالله د نامعلومو وسلوالو لخوا وژل شوی چې وروسته بیا په زابل کې خاورو ته سپارل شوی و.
تازه دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
متحد ایالات وایي د افغانستان حکومت کچرته غواړي چې امریکایي ځواکونه له 2014 کال وروسته په دې هیواد کې پاتې شي، نو له واشنگټن سره د امنیتي دفاعي تړون باید په څو اونیو کې لاسلیک کړي. د دوشنبه په ورځ د سپینې ماڼۍ ویان جی کارني خبریالانو ته وویل که ژر تر ژره دا امنیتي تړون لاسلیک نشي نو د وخت په تیریدو سره به له افغانستانه د ټولو سرتیرو د ایستلو امکانات زیات شي. په دې اړه رویټر خبري اژانس یو راپور خپور کړی چې جزئیات اجمل اند اوروي.
سپین ماڼۍ وایي که چیرې د افغانستان حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د یو شمېر امریکایي سرتیرو پاتې کېدل غواړي نو د کابل او واشنگټن ترمنځ د امنیتي تړون د څو اونیو په اوږدو کې لاسلیک کړي. د سپین ماڼۍ ویان جی کارني د دوشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل
جی کارني
وایي زموږ دریځ بیا هم دا دی چې که دوه اړخیز امنیتي تړون زر لاسلیک نه شي نو موږ به اړ یو چې د 2014 کال څخه د وروسته مودې لپاره دا پلان جوړول پایل کړو چې له مخې به یې په افغانستان کې هیڅ امریکایي او یا د ناټو سرتیری پاتې نشي. د سپینې ماڼۍ ویان زیاته کړه موږ د دې انتخاب غوښتونکي نه یو او ولسمشر باراک اوباما هم په دې باور نه دی چې دا د غوره پالیسي واوسي. د نوموړي په وینا دا د افغانستان لپاره هم په ګټه نه ده خو څومره چې د دې دوه اړخیز تړون لاسلیک ځنډیږي هماغومره له افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال زیاتیږي. جی کارني ویل ګورې زه کوم مشخص ضرب الاجل او یا د پالیسۍ کومه بله پرېکړه نه لرم چې نن یې تاسو ته ووایم خو کولی شم درته ووایم چې موږ د څو اونیو په اړه خبرې کوو نه د میاشتو په اړه او تاسو پوهیږئ چې وخت په تیریدو دی. د افغانستان حکومت له امریکایي لوري سره د اوږدو خبرو اترو سربیره هم د 2013 میلادي کال تر پایه پورې د امنیتي تړون د لاسلیک غوښتنه ونه منله چې د دواړو خواوو ترمنځ اړیکې هم ترنګلې کړي. امریکایي چارواکي وایي که چیرې د کابل او واشنگټن ترمنځ امنیتي تړون لاسلیک نه شي نو ټول امریکایي سرتیري به د 2014 کال تر پای پورې له افغانستان څخه ووزي او په دې هیواد کې به د افغان ځواکونو د روزنې او د تروریزم ضد عملیاتو لپاره هیڅ بهرنی عسکر پاتې نه شي. امریکا غواړي چې افغانستان سره د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک په صورت کې د 2000 په شاوخوا کې سرتیري په افغانستان کې پرېږدي. ولسمشر حامد کرزي د افغانستان څخه د ټولو امریکایي سرتیرو د ایستلو خبرداري ته تر اوسه د یو جدي خبرداري په توګه نه دی کتلی. که چیرې ټول امریکایي سرتیري له افغانستان څخه ووزي په هغه صورت کې د ناټو نور غړي هیوادونه هم چمتو نه دي چې په دې هیواد کې د افغان امنیتي ځواکونو د روزنې لپاره سرتیري پرېږدي او افغان امنیتي ځواکونه به اړ وي چې په یوازې ځان او له بهرني ملاتړ پرته د وسلوالو پر وړاندې مقاومت وکړي. ولسمشر حامد کرزي ویلي امریکا سره به هله د امنیتي تړون لاسلیک کړي چې د افغانانو پر کورونو د عملیاتو نه کولو تضمین ورکړل شي او په افغانستان کې د سولې د خبرو اترو د عملي پایل په اړه ډاډه شي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12.9 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 0.15 څپه په کابل، کندهار، جلال آباد، مزار شریف، هرات، ګردیز، خوست، اسدآباد، لشکرګا، غزنی، قلات، پل علم، پارون او مهترلام کې خبريږي. همدارس د افغانستان سیمه او نړۍ د روانو چارو په اړه خبرونه، راپورونه، مرکه او تحلیلونه د ازادي رادیو پر انټرنیټ پانه لوستای او اوریدلای شي. د ازادي رادیو د انټرنیټ پانه پته ده azadiradio.com او azadiradio.org. د ولایتي شوراګانو رئیسانو پرون د مشرانو جرګې له رئیس او اداري پلاوي وغوښتل چې د ولایتي شوراګانو له قانون څخه د څارنې کلمه ونه باسي او د دوی امتیازاتو ته هم پاملرنه وکړي. افغان حکومت په دې وروستیو کې د ولایتي شوراګانو د دندو او صلاحیتونو له قانون څخه د څار کلمه ایستلې خو د هیواد د څلور دیرشو ولایتونو د ولایتي شوراګانو رئیسانو وویل که د ملي او نړیوالو مؤسسو پر پروژو د دوی څارنه کمه شي بیا به نو دا شوراګانې خپل اهمیت له لاسه ورکړي. خان محمد سین په دې اړه د راپور برابر کړی.
د ولایتي شوراګانو رئیسان په دې نظر دي چې که په ولایتونو کې د ملي او نړیوالو مؤسسو پر پروژو د دوی د څارنې صلاحیت کم شي په چارو کې به فساد ته لار هوار شي. دوی دا موضوع د دوشنبه په ورځ په کابل کې د مشرانو جرګې له رئیس او اداري پلاوي سره په یوې ناسته کې مطرح کړه. دوی ویل په دې وروستیو کې افغان حکومت د ولایتي شوراګانو د قانون له طرحې څخه د څار کلمه لرې کړې او همدې موضوع اندېښمن کړي دي. ځینو یې د مالي او بودیجوي امتیازاتو خبرې هم وکړې او په دې برخه کې د مشرانو جرګې همکاري وغوښته. د هرات د ولایتي شورا رئیس سید عبدالواحد قطالی وویل
ما به عنوان یک هشدار مطرح کردیم ایره که اگر نظارت هست
موږ د یوه خبرداری په بڼه مطرح کړه چې که چیرې د ولایتي شوراګانو له قانون څخه د څار موضوع لرې سي نو ولایتي شورا به هغه ارزښت ونه لري چې خلک ورته رایه ورکړي. د ملي او نړیوالو بنسټونو لخوا ګڼې پروژې پیل کیږي او ولایتي شورا باید د دې پروژو له کار، لګښت او کیفیت څخه څارنه وکړي. موږ د ولایتي شوراګانو د بودیجې په هکله هم ستاسې ځانګړې توجه غواړو.
د ولایتي شوراګانو د قانون طرحه په وو فصلونو او 2 سلوي اختمادو کې ترتیب شوی چې حکومت تایید او د تصویب لپاره ولسی جرګې ته سپارلې ده. د ولایتي شوراګانو د رئیسانو د معلوماتو له مخې حکومت د دې قانون په طرحه کې ځینې بدلونونه راوستي دي. د دې هېواد د قانون له مخې د ولایتي شوراګانو انتخابات په هرو څلورو کلونو کې ترسره کیږي او کاري دوره هم څلور کاله ده. د مشرانو جرګې رئیس فضل هادی مسلمیار د ولایتي شوراګانو رئیسانو ته ډاډ ورکړ چې د مشرانو جرګې مربوط کمیسیون به موضوع وڅېړي سو ستونزه په قانوني توګه هواره شي.
انشاءالله فائدہ کچھ ولسی جرگے نا قانون راغ ہے بالکل منگ نظارت کلمے تزائم اور کہوں اور کوشش دا کہوں چھے پر مشترک کمیسیون کے کچیر تا مخالف موادی دا ولسی جرگے سر پدی قانون شو چھے دا توشیر پارا جاتما و جمہور رئیس تزید دا سی او قانون لار شی چھے دا غستاس و تکالیف چھے دا سرور کلو دیر کلی دی دا زائی ونیس منگ ہم دا سلام کاری ہو دا دیب خاطری کہوں چھے سنگا و کولی شی دا خلق و استازی دا دولتی امورات و پکارون کی مداخلہ من حیث دی او سالی مداخلی ہوگی دا دی مشکلات و پا نظر کی نیول سر مشران جرگے پا دا غدوات تخنینی بودیجو یا ستاسو د امتیاز د لوړولو لپاره خپل هڅه کړي.
په پام کې ده چې ولسی جرګه د شنبې په ورځ د ولایتي شوراګانو د قانون په طرحه او پکې د حکومت لخوا د رامنځته شوو بدلونونو په هکله بحثونه وکړي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
قدرمن اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د مهمو کورنیو او نړیوالو مسایلو په اړه خپلې نظریې او تبصرې د آزادي راډیو پر فیسبوک پاڼه له نورو اوریدونکو سره شریک کړئ. زمونږ د فیسبوک پانه پته ده facebook.com/azadiradio. افغان میرمنې او د 2014 کال د وروسته حالاتو په اړه اندېښنې
دا اوس ښځو ته خو په اندازه چې د دوی حق حقوق نه دي ورکړل شوي، خو بیا هم یو څه غلیمت دي. خدای دې نه کړه چې داسې شرایط راشي چې بیرته ښځې په کور کې نیم تعلیم نه وي او د کار زمینه برابره نه شي.
په دې اړه به د ښځو لپاره د آزادۍ راډیو په ځانګړي پروګرام نیمه نړۍ کې چې په دوهمه نیمایي کې خپریږي بحثونه واورئ. همداراز له پکتیا ولایت څخه په یو تفصیلي راپور کې به واورئ چې په دې ولایت کې د یو جوړیدونکي سپورتي سټډیوم نیمایي پیسې خوړل شوي. خو له هغه مخکې یو بله موضوع. مشرانو جرګې پرون په یوه فوقالعاده غونډه کې د ځانګړو محکمو د تشکیل او صلاحیتونو قانون تصویب کړ. د افغانستان د اساسي قانون له مخې که د هیواد د کابینې غړي د سترې محکمې رئیس او یا د سترې محکمې د عالي شورا غړي کوم جرم کوي نو په عادي محاکمو کې نه بلکې په ځانګړي محکمه کې به محاکمه کیږي. خو یو شمیر کتونکي وایي دا قانون هغه وخت عملي کېدای شي چې دولت د جګپوړو تورنو کسانو د مجازات سیاسي اراده ولري. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ په یو راپور کې اوروي.
د ځنګړو محکمو د تشکیل او واک قانون چې مشرانو جرګې تصویب کړ یو له هغو قوانینو څخه بلل کیږي چې په ملي کېدو سره په افغانستان کې د یو شمیر هغو پخوانیو جګپوړو دولتي چارواکو محکمې ته لاره هواریدای شي چې د اداري فساد دوسیې لري. د ځنګړو محکمو د تشکیل او واک قانون چې 22 مادې لري د دوشنبه په ورځ د مشرانو جرګې د غړو لخوا د رایو په اکثریت په یو فوق العاده غونډه کې تصویب شو. د افغانستان د اساسي قانون له مخې د وزیرانو په ګډون یو شمیر جګپوړي دولتي چارواکي چې تورن کیږي نو په عادي محکمو کې نه بلکې په ځنګړو محکمو کې محاکمه کیږي. مشرانو جرګې د تقنین کمیسیون غړي حسن هوتک د دې قانون یو شمیر مادو په اړه وویل.
دویمه ماده د دې قانون هدفونه لاندېنی قواعد رانغاړي: د وزیر، سلاکار وزیر، قاضی القضات او د سترې محکمې په غړو پورې د مربوطو جرمونو د کشف، څېړنې، رسیدګۍ او په وړاندې د دعوا ترسره کول، او دویم هم د پورتنیو اشخاصو د محاکمې په اړه د کشف، تحقیق او د محکمې د کړنلارې د تنظیم د ادارو د دندو روښانول دي.
د مشرانو جرګې د تقنین کمیسیون ټینګار وکړ چې ځنګړې محکمې ته د جرم په صورت کې د ولسمشر د محاکمه کولو صلاحیت هم ورکړ شي. خو اکثرو سناتورانو دا کار د لویې جرګې صلاحیت وبله او دا وړاندیز د رایو په اکثریت رد شو. د افغانستان مشرانو جرګې د ځنګړو محکمو د جوړولو قانون په داسې حال کې تصویب کړ چې ویل کېږي د کابینې ځینې پخواني غړي له مخکې نه په اداري فساد تورن دي. شاوخوا دوه کاله مخکې خپل ولسمشر حمید کرزي ویلي و چې باید د تورنو وزیرانو د محاکمې لپاره ځنګړې محکمه جوړه شي. په عین حال کې یو شمېر کارپوهان هم د دې قانون له تصویبېدو هرکلی کوي، خو وایي چې باید عملي بڼه پیدا کړي. د کابل پوهنتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ودیر صافی وایي چې د دې قانون عملي کېدو ته باید سیاسي اراده رامنځته شي.
باید په دې قانون کې سزا تعین شي چې هغه باید ورکی او کدا ور نه کی او تطبیق نشي، بیا نو حاکمیت د قانون هیڅ معنا نه لري، بیا اهمیت کیږي او حاکمیت د دولت بیا اهمیت کیږي. او عدالت نه تطبیقیږي په جامعه کې او بالاخره امنیت هم بیا نشي راځي.
د شفافیت د نړیوال سازمان د سړن لمخې افغانستان د تیر سو کلونو راهیسی یو له هغه هیوادونو څخه بلل کیږي چې اداري فساد په کې تر ټولو ډیر لیدل کیږي. خو په افغان دولت کې له دومره اداري فساد سره سره په تیر شاوخوا لسو کلونو کې په اداري فساد یو تورن وزیر هم نه دی محاکمه شوی. ځینې کتونکي وایي له همدې امله ده چې په افغانستان کې اداري فساد او رستر بلې زیاتیږي.
په همدې حال کې د افغانستان ولسی جرګې د تنباکو او د خنیاتو د مخنیوي د قانون طرحه تصویب کړي. په عامه ځایونو کې د سګرټو او د خنیاتو نه کارول، پر کوچنیانو یې نه خرڅول او د تنباکو پر وارداتو تر 50% ګمرکي محصول اخیستل هغه بدلونونه دي چې ولسی جرګې د دې قانون په مسوده کې راوستي.
د ولسی جرګې د روغتیا چارو د کمیسیون مسؤلین هیله لري چې د تنباکو او دخانیاتو د مخنیوي د قانون په عملي کېدو سره به په هیواد کې د سګریټو او دخانیاتو کارول راکم سي. ولسی جرګې د دوشنبه پر ورځ د قانون طرحه له ځینو بدلونونو سره د رای په اکثریت سره تصویب کړه. د ولسی جرګې د روغتیا د کمیسیون یو غړي مجیب رحمان سمکنی وایي د دې قانون له مخې پر کوچنیانو د سګریټ خرڅول هم منع بلل سوي او له دې کار سرغړونکي به په نقدي ډول جریمه کیږي. شرعي ارشاداتو
کلمات په مشترکه غونډه کې پر باسو شو اضافه شوی. د اسلامي ماده په دوهمه فقره کې د مالی وزارت مکلف ګڼل شوی ترڅو د سیګریټو، تمباکو او نورو محصولاتو ګمرکي تعرفې تر 50% پورې لوړې کړي. هغه اشخاص چې د اسلامي ماده د ذکر شویو ځایونو په نظر کې نه نیولو سره سیګریټ یا چلم اسکوي، هغه باید 300 افغانۍ نقدي جریمه شي چې دا هم اضافي فقره ده. او ټول کوتي باید خپل سیریال نمبر ولري.
د تنباکو دخانیاتو د مخنیوي د قانون طرحه یو میاشت مخکې د افغانستان د وزیران شورا لخوا ولسی جرګې ته لیږل شوی و. ښاغلی څمکنی وایي د دې قانون له مخې عام رسنۍ هم مسؤلې دي چې د سګریټو او تنباکو د هغو اعلانونو له خپرولو ډډه وکړي چې په ټولنه کې د دغو موادو استعمال ته پراختیا ورکوي او له رسنۍ غوښتل شوی چې د تنباکو او دخانیاتو پر ضد وړیا اعلانونه خپاره کړي. افغانستان په خپل سګریټ نه تولیدوي، ټول هغه سګریټ چې په دې هیواد کې کارول کیږي له بهر رواردیږي. د افغانستان د عام روغتیا وزارت چارواکو تر دې په خوا ویلي و چې د ځینو څیړنو له مخې یوازې په کابل ښار کې په سلو کې 14 کسان سګریټ څکوي. د عام روغتیا وزارت وکاله مخکې خبرداري هم ورکړې و چې که دا حالت همداسې دوام وکړي نو په راتلونکو 15 کلونو کې به په سګریټو د روږدو کسانو شمیر په سلو کې 40 ته ورسیږي. خو د ولسی جرګې ځینې غړي بیا پر سګریټو او دخانیاتو د ګمرکي محصول د ډیرولو په اړه بیلابیل نظر نلری. ملاتره خیل کوچی او ګلالی صافی
دغه شی تصویرول په لوی لاس لکه موږ سیاتو کې لعنت په غاړه کې اچو او د دنیا او د آخرت یو جنجال په غاړه کې راغورځيږي. طرفه به هیڅ صورت ما باید برابر ترکمنستان او ازبکستان نبریم بر زیګ سرحدات باز افغانستان. متاسفانه انګریج طرفه بلند بره تمام مواد میره د پاکستان یا ایران رسول میشه و باز قسم قاچاق افغانستان می.
د دې قانون تر تصویب مخکې هم افغان حکومت له خلکو په بیا بیا غوښتي و چې په عامه ځایونو کې د سیګریټ نه څکوي.
قطر منوریدونکو او د هم د کابل چاپ ورځپاڼو مخکتنه احمد صبیر اجمن د کابل نننۍ ورځپاڼې کتلي او په لندې سره راتوي چې څه پکې خبره شوي.
ملي ارمان ورځپاڼې په خپل لومړي مخ کې د افغانستان د اساسي قانون په اړه چې نن یې د تصویب لسمه کلیزه ده یو مطلب خپور کړی. د مطلب په غرسره لیکي د اساسي قانون پر تطبیق د څارنې د کمیسیون د یو مسؤل نظر راخصل شوی چې وای دا قانون تر ټولو زیات د خپل جګپړو دولتي چارواکو لخوا تر پښو لاندې شوی. په مطلب کې راغلی د اساسي قانون ځینې ماده تر اوسه هیڅ تطبیق شوی نه دي. ملي ارمان د یاد کمیسیون په حواله لیکلي تر اوسه د ښاروالیو او د کلو شوراګانو انتخابات نه دي شوي. په داسې حال کې چې په اساسي قانون کې راغلي چې دا ارګانونه باید د رائے په اساس انتخاب شي. انیس ورسپانه هم په خپل سرمقاله کې لیکلي د قانون تر پخو لاندې کونکو سره باید به طرفه چلند وشي. په مطلب کې راغلي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي پرځینو کاندیدانو باندې د بشر د حقوقو د تر پخو لاندې کولو اداوي شوی چې باید د لوی څارنوالۍ لخوا وسیړ شي. د انیس په سرمقاله کې راغلي کڅه هم په تیرو لسو کلونو کې د افغانستان اړوند اورګانونو هیڅ کوم نوم وته سیاستوال یا جګپړی دولتي چارواکي د جنگي جنایت او یا د بشر د حقوقو په تیری نه دی محاکمه کړي. خورسپان لیکلی په هر وخت کې باید عدالت وغوښتل شي. ویسارسپان د خپل لومړي مخ په یو مطلب کې لیکلی محمد محقق د بریتانیا د مشرانو جرګې له رئیس سره د افغانستان د تجزیه له خبرې انکار کړی دی. په مطلب کې راغلی ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د جمهوری ریاست انتخاباتو ته د یو کاندید ډاکټر عبدالله مرستیال محمد محقق یو کال مخکې بریتانیا ته په خپل سفر کې د دې هیواد د سنا د رئیس سره د افغانستان د تجزیه خبره مطرح کړې وه. خو په مطلب کې د ښاغلي محقق نظر هم راخیستل شوی چې وای دا راپورونه بې اساسه دي او دی د افغانستان ملي یووالي ته ژمن دی. محور ورځپاڼې په افغانستان کې د لیلامي شیانو د کاروبار او وارداتو په اړه یو مطلب خپور کړی. په مطلب کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د مسؤلینو په حواله راغلي افغانستان ته هر کال د یو میلیارد ډالرو په ارزښت لیلامي شیان او دویم لاس شیان واردېږي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ قدرمنو اوریدونکو، دا وخت د سهار لس بجې او دېرش دقیقې دي. د خبرونې په دوام کې د نورو راپورونو له وړاندې کولو مخکې معصوم میوان د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو لنډیز اوروي.
سپینماړی وایي که چیرې افغان حکومت له 2014 کال وروسته په افغانستان کې د شمن امریکایي سرتیرو پاته کېدل غواړي، نو د کابل او واشنګټن ترمنځ امنیتي تړون دي په څو نوي کې لاسلیک کړي. د زابل ولایت چارواکي وایي د وسلوال طالبان یو مشر په کوټه کې وژل شوی او هلته خاورو ته سپارل شوی. د تخار او بدخشان ولایتونو سیمه ییز مسؤلین وایي چې نه تنه وسلوال طالبان په دې ولایتونو کې د سولې له بهیر سره ځي وي چې مخکې د افغان او بهرنیو ځواکونو پر ضد جنګېدل. د امریکا متحده ایالاتو د عراق ته د فوجي تجهیزاتو د رسولو چاره چټکوي څو له دې هیواد سره د القاعده شبکې د تړلو وسلوالو خلاف جګړه کې مرسته وکړي. ایراني چارواکو د سوریې په اړه د جوړېدونکي کانفرنس په حاشیه کې د ایران د ګډون طرحه رد کړې. د مصر د بهرنیو چارو وزارت په دې هیواد کې د ایران لوړ رتبه ډیپلوماټ ورغوښتي او هغه ته د مصري پولیسو او مظاهره چانو ترمنځ پر نښتو د تهران د انتقاد په اړه اعتراض ورولي. یو امریکایي شاده چې ځانته جهاد جین وای د یو سیبرنی هنرمند د وژنې په ناکامه هڅه کې د لاس لرلو په خاطر په لاس کاله باندې محکوم شو. او د رومانیا په خونی صدر اعظم د شپږ کلن ادریان ناستاسی یو ځل بیا د فساد په تور په څلور کاله باندې محکوم شو.
زمونږ غاګله ازادۍ رادیو اوري. په فراه ولایت کې که څه هم زیات شمېر هغه کسان چې د محلي پولیسو د یو خپلسري قومندان لخوا په بالابلوک ولسوالۍ کې نیول شوي بیرته خوشي شوي، خو د دې ولسوالۍ خلک غواړي چې باید د بالابلوک ولسوال او امنیه قومندان د خپلو دندو ګوښه شي. د دوی په خبره د دې ولسوالۍ په نامنیو او د خلکو په زورونو کې همدا کسان لاس لري. د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت په دې اړه دا راپور راستولی.
په وروستۍ پیښه کې د فراه ولایت په بلابلوک ولسوالۍ کې د اربکیان یو محلي مشر کابو 15 تنه تیر ورځ په دې تور نیولې چې د نوموړي وزیر دولت د وسلوالو مخالفان لخوا برمته شوی دی. که څه هم د محلي پولیسو دغه مشر نه غواړي چې د رسنیو سره خبرې وکړي، خو هغه دومره وایي چې دغه کسان یې په دې خاطر ځان سره ساتلي چې د ځینو وسلوالو مخالفان خوشی کړي. له بلې خوا په سیمه کې یو تن قومي مشر حاجي شیخ احمد چې دغه لانجې د حل لپاره کار کوي وایي کوم کسان چې د محلي پولیسو قومندان نیولي بېګنا دي او د دوی هڅې روانې چې ټوله بیرته خوشی کړي. دغه په خبره د محلي پولیسو د قومندان زوی دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا بیول شوی او دا کسان چې نیول شوی ټول ملکی خلک دي.
پنامه دا قاسم طالب دی او پنامه دا مچیا خان زوی اربکی دی. قاسم چې طالب پنامه دی دی عمله پر کړی دا وړه دی چې وړه دی مچیا خان چې دا اربکیانو د مشر دی دا پولیس مالی دا پنجاب د سلویس کسان د بازار د خیردنبال بابا سپینځری علیمان کندران را کښته کړي دي وړي دي له څه د پرون راهیسې وهل پر چالانه دي خپل په پوستې کې.
په همدې حال کې د فراه ولایت د بلابلوک ولسوالۍ ولسوال ملا سید محمد وایي چې د قومي مشرانو سره خبرې کړې او دا موضوع به ډیر ژر حل شي. د ولسوال په خبره د محلي پولیسو قومندان ژمنه کړې چې ټول خلک به خوشی کړي. ولسوال همداشان وایي چې قومي مشران د دولت د ولسوال مخالفانو سره هم خبرې کړې او ډیر ژر به د محلي پولیسو د قومندان زوی هم خوشی کړي. په دې وروستیو ورځو کې دا دوهمه ورته پیښه ده چې په فراه ولایت کې ترسره کیږي. له دې مخکې کله چې د فراه ولایت د ملي امنیت ریاست د یو کارکوونکي زوی برمته او بیا ووژل شو، د ملي امنیت د کارمند له لورې دوه تنه په دې تور ونیول شول او بیا د فراه ولایت په پشرود ولسوالۍ کې په هم مازار کې ووژل شول. دا پیښو فرایوال ډیر اندیشمن کړی دی. که څه هم موږ هڅه وکړه چې په دې هکله د فراه ولایت د امنیتي ارګانونو نظر هم ودرو، خو په دې بریالی نه شو.
ا
ازادي راډیو د بی طرفه موثق او پر وخت خبرونو او هم په کورنیو او سیمه ایزو مسئلو باندې د بحثونو یوازنی مرجع ده. د ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو او د دیموکراتیکو ارزښتونو د تقویې، د قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
ازادي راډیو اوري چې د سهار له او د ماخام تر او ورځې د اونۍ خبرونه کوي. د سید جمال الدین افغان پوهنتون له دریو پوهنځیو څخه 160 تنه محصلین د لومړي ځل لپاره فارغ شول. فارغان وایي دوی لوړې زده کړې ترسره کړې او اوس باید دولت ورته مناسبې دندې پیدا کړي. د کونړ والي د فارغانو غونډې ته په وینا کې وویل دوی هڅه کوي چې نویو فارغانو ته په دفترونو کې د کار فرصتونه برابر کړي. روحلا انوري په دې اړه دا راپور برابر کړی.
د سید جمال الدین افغان پوهنتون رئیس استاد میر احمد حامد آزاد راډیو ته ویل په لومړي ځلی د پوهنتون له دریو پوهنځیو 161 تنه فارغ شول.
سید جمال الدین افغان پوهنتون د 1992 کال دریو پوهنځیو شرایط، زراعت او تعلیم او تربیه، نه هو ډیپارټمنټو د شرایط او فقه قانون تعلیمات اسلامي او د تعلیم او تربیه نه تاریخ او جغرافیه، پښتو، عربی، انګلیسی او د زراعت پونځینه، جنگلات، علوم حیوانی او اگرانومی. یو سلو یو شپته نفر پاره شو.
استاد حامد وای په تیرو څلورو کلونو کې د پوهنتون اداري او محصلینو په ډیرو ستونزمنو حالاتو کې خپل کارونه پر مخبولي او اوس ستونزې تر یو حده را کمې شوې دي. فارغ شوی کسان له دولتي مسولینو غواړي چې باید دوی ته د دندو په پیدا کولو کې پوره هڅه وکړي چې دوی هم له زده کړو معلوماتو ګټه واخلي او خپل ولسته خدمت وکړي.
معلوم محمد لایق دی او د کنړ ولایت اوسیدونکی یم. زه غواړم چې دې ملت کې د استادۍ مقدس دنده پر مخ بوزم او غواړم چې خدمت وکم، ځکه په موږ باندې د دولت روپۍ لګېدلې دي او باید دغه دولتي مالي برخې ته احترام ولرو. حکومت نه دا غواړو چې دغه کدرونه چې فارغ شو د یو توظیفې پیدا کړي.
زما نوم امید دی، د کونړ پوهنتون د تعلیم او تربیه پوهنځي د پښتو څانګې نه فارغ محصل یم. د حکومت نه دا غواړم چې هغه محصلین چې د دې نه فارغېږي باید کار ورته پیدا کړي، نه چې د دې نه فارغه شي او لاړ شي بیا بیچارهګان چېرته دېړې مزدوري کوي. نو زموږ غوښتنه دا ده چې فیدارو کې فرض کې چې رسمي دندې الته دې ته کار پیدا کړي.
د کونړ والی شجاع الملک جلالا د غونډي برخوالو ته ویل د غواړي چې نو فارغ شو ځوانانو ته د کاروبار زمينه برابر کړي. په غونډه کې د ولسمشر حامد کرزي، د لوړو زده کړو وزیر، د مشرانو جرګې د رئیس او نور مسولینو پیغامونه ولوستل شول چې پکې فارغ شوو کسانو ته مبارکي ورکړل شوې وه. غونډه کې د ننګرهار او یو شمیر نورو پوهنتونونو رئیسانو، استادانو، په ولسي جرګه کې د کونړ خلکو استادو او ګڼو نورو کسانو ګډون کړی و. د سید جمال الدین افغان پوهنتون پوره څلور کاله وړاندې رامنځته شوی. پوهنتون کې ټول څلور پوهنځي فعال دي چې پکې نږدې 2000 محصلین په تحصیل بوختي. اولیات پوهنتون لومړی دوره په داسې حال کې فارغېږي چې له یوې خوا په دولتي ادارو کې د پوهو کسانو کمی دی، خو له بل پلوه زیات فارغ شوي ځوانان بیروزګاره ګرځي.
په راپور کې مو له کونړ واورېدل چې د کونړ ولایت سید جمال الدین افغان پوهنتون له پوهنځیو څخه 160 تنه محصلان چې فارغ شوي دوی وایي چې دولت باید دوی ته د کار فرصتونه او امکانات برابر کړي. قدر منوریدونکو، په څو شیبو کې د ازادۍ راډیو ځانګړی 19 پروګرام د میرمنو لپاره نیمه نړۍ خبريږي، خو له هغه مخکې د دې خبرونې وروستۍ راپور واوري. د پکتیا د پوهنې ریاست په یو پروژه کې چې بودیجه یې نږدې 300,000 امریکایي ډالرو ته رسېده، تر نمایي زیات فساد شوی. که څه هم د پکتیا ولایت چارواکي دا نه مني، خو رسنیو ته په لاس ورغلي اسناد ښیي چې په دې پروژه کې ډیر زیات فساد شوی. په دې اړه نور حل د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان په یو تفصیلي راپور کې اوروي.
په تیر 2013 میلادي کال کې د امریکا سفارت د پکتیا پوهنې ریاست ته په څلورو ښوونځیو کې د لوبو میدانونو جوړولو په موخه 3,15,918 امریکایي ډالر ځانګړي کړي وو، چې د لاسته راغلیو اسنادو پر اساس د دې پیسو یوازې نیمایي لګول شوي دي. په دې جوړو شویو میدانونو کې د شوي فساد په اړه په پکتیا پریس کلب کې د ګڼو رسنیو استازو ته په لاس ورغلي اسناد څرګندوي دغه میدانونه په هغو معیارونو چې د امریکا سفارت له لوري ټاکل شوي نه دي جوړ شوي. وي. د رسنۍ استاد ته په لاسته ورغلیو اسنادو کې د څلور واړو میدانونو نقشې پروپوزل او د پوهنې ریاست د وروستۍ تاییدۍ اسناد او د امریکا سفارت له لورې ځانګړې شوې بودیجه څرګندېږي. دغه لوبغالي د مرکز ګردیز څلورو عبدالحی ګردیزي د نجونو ښاري لیسه خواجه حسن او ببرکان زدران لیسو کې پلان شوي وو چې د پروپوزل او نقشې له مخې یوازې د دې میدانونو نږدې 50% کارونه ترسره شوي، خو انجو ته ټوله ځانګړې شوې بودیجه ورکړل شوې ده. د لیسو مدیران زده کوونکي او ورزشکاران وایي چې په لیسو کې د نقشو سره سم 50% کارونه هم نه دي ترسره شوي، خو بیا هم د پکتیا پوهنې ریاست له لورې د شرکت مسؤل ته د لوبو میدانونو د کار بشپړتیا تایید شوی دی. د عبدالله ګردیزي لیسې مدیر خیال محمد مرادي وایي په کوم سټنډر چې د دوی په لیسه کې د میدان جوړېدو ژمنه شوې وه، د هغې په نیمایي هم نه دی جوړ شوی.
ولا خو کوم مینوار چې موږ ته ویل شوی و چې په سټنډرد بین المللي جوړېږي، دوه خواوو ته لکه استیدیوم غوندې چوکیګانې جوړېږي، هغه چوکیګانې تر اوسه موږ نظر ته ونه رسېده. فقط هغه کانکریټ واچول شو، مخ ته یې هغه واچول شو، د پلاستیک فرش هغه شوی دی لکه جالي غوندې، تاسې له نږدې نه وګورئ دا سیستم جوړ شوی. دغه موږ ته چې په بین المللي سټنډرد جوړېږي، یعنی چې دا به لهر نگان اکمال کافی به شاگردان ته.
یوازې د عبدالله ګردیزي لیسې مدیر نه دی چې دا میدان له کیفیت څخه ناراضه دی. د څلور واړه لیسو ښوونکي او مسؤلین په ترسره شوي کار خوابدي دي. د ګردیز کار ورزشکاران هم د دې جوړو شویو میدانونو خراب کیفیت ته ګوته نیسي. وایي ټاکل شوی وه چې په دې میدانونو کې به د ناستې ځایونه، کانتین، د جامو بدلولو خونې او یو شمېر نور اړین ځایونه شامل وي. د افغان سپورټي مرکز مشر عبدالکریم زړور وایي چې دغه میدانونه هم د نورو هغو په شان په عادي ډول جوړ شوي، هیڅ ډول اسانتیاوي نه لري او هغه معیارونه په نظر کې نه دي نیول شوي کوم چې په نقشو او پروپوزل کې لیدل کېږي. نوموړی وایي په دغو میدانونو کې یوازې کانکریټ اچول شوي او ډانګې درول شوي دي، چې دا ډول میدانونه په ډېر کم لګښت جوړېدلی شي.
سټنډر میدانونه وو چې د هغو دپاره مثلا لکه جمنیزم په شکل باندې جوړېدل، هغه رقم ته نه دي جوړ شوي. چوکیو د لباس بدلېدو حسابونه وکړي، هغه ټول خپله چې افتتاحیه په یوه ورځ باندې دغه اعلان کړل، هغه شیان ټول موجود نه دي. دلته صرف میدانونه جوړ شوي، باسکټبال، والیبال میدان ټول دوی میدان کې جوړ شوي.
په پوهنې ریاست کې شته فساد د دې ولایت ولایتي شورا مشرانو جرګې او لسی جرګې غړي هم مني او وایي چې په یاد ریاست کې په ډېرو برخو کې فساد موجود دی، خو تر اوسه پورې د مخنیوي په اړه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. په ولسی جرګه کې د پکتیا د خلکو استازی مجیب رحمان سمکنی د پوهنې ریاست له لورې په جوړو شویو میدانونو کې د فساد خبره تاییدوي او تر څنګ یې دغه اداره په نور فساد کې هم ښکېله ګڼي.
چې د هغې د جملې نه یو ریاست معارف هم ده، دا هم د فساد نه خالي ځکه نه ده چې په تېر کال کې 13 پروژې د پکتیا لپاره چې ما د هغو ټول د منظوري احکام اخیستي دي او ټول سندونه زه په خپل لاس لرم او دغه سندونه مې دوی ته رالیږلي دي، تسلیم کړي مې دي. اما متاسفانه چې دلته د بعضې شخصي برخوردونو په اساس او یا هم د قومي تضادونو په اساس په هغو پروژو نه چې قاطعانه ورته لیکل شوي دي چې د سمکنیو د وناسو لیسې دپاره دوه اتاکونه زیات کړي، د پټان د لیسې دپاره چاردیولي جوړه کړه او د 1900 د نویم کال د داخلي بودیجې نه ورته جوړه کړه. تر دې نه خو قطعي احکام بل نوي کړه، اما بیا هم دوی په هغې نه کار نه ده کړی. که کار یې کړی په دغسې ځایو کې به یې ممکن کړی وي چې هغه هلته به د معارف د کوم مامور کور وي یا به یې کلی وي یا به یې قوم وي، اما د معارف د اوسنی فساد هم زه کاملا تاییدوم.
د پکتیا پوهنې رئیس انجینر مهراب الدین شفق وایي چې دوی ته د میدانونو جوړېدلو بشپړه بودیجه نه ده معلومه او نه دوی د دې میدانونو په جوړولو کې پرته له نظارت بل رول درلود. نوموړی د دې پروژې پلي کوونکی او تمویلوونکی د امریکا سفارت ګڼي او وایي چې دغه میدانونه د پوهنې ریاست د انجینرانو په نظر د نقشې مطابق جوړ شوي او دوی ترې بشپړ رضایت لري.
امریکا سفارت موږ ته یو لطف کړی چې دغه میدانونه جوړ کړی ده، د دې پیسې مشخص موږ ته تر اوسه معلوم نه دی که هر کار کړی وي ماته. نو دلته موږ مطابق د نقشه چې دوی سره وو مطابق دغه نقشه موږ دغه پروګرام د موږ د انجینران لخوا نظارت شوی. دا پروپوزل خو موږ ته نه ده راکړی که نه، هغه سفارت امریکا ته ورسه کې چې اضافه پاتې چې موږ شرکت کلک کړو.
د پوهنې رئیس انجینر مهراب الدین شفق دا نه مني چې په شوي قرارداد کې د پوهنې ریاست او وزارت دخیل وي، خو هغه اسناد چې ازادۍ راډیو ته په لاس ورغلي څرګندوي چې دغه اسناد د پوهنې وزارت څخه پکتیا ته په بشپړ ډول لیږل شوي او د پوهنې ریاست لخوا تایید شوي او د یاد ریاست انجینرۍ شعبې ته راجع شوي دي. په دغو اسنادو کې چې د پوهنې وزارت څخه د 3643 مکتوب پر اساس پکتیا پوهنې ریاست ته لیږل شوي او د ای ایس او په نوم انجو سره قرارداد شوی وای د یو میدان لپاره تاوی 1992 امریکایي ډالر زنګړی شوی چې د څلور میدانونو لپاره 315,918 امریکایي ډالر کیږي. دا مکتوب لمخې د نظارت او تسلیمېدو حق د پکتیا معرف ریاست لري. خو د پکتیا پوهنی رئیس وای چې دوی په دغه پروژه کې هیڅ ډول مسولیت نه درلود او نه یې له بودیجې څخه خبر و او نه پکې د فساد خبره تاییدوي. خو اسناد داسې څرګندوي چې په دې پروژه کې په لوړه کچه فساد شوی او د نقشې مطابق نه میدانونه جوړ شوي او نه معرف ریاست هغه ډول چې وزارت ورته وړاندیز کړی نظارت کړی دی. دا یادونې وړ ده چې په دې وروستیو کې د رسنیو استازو ته لیکلي او لاسلیک شوي اسناد چې لکونه امریکایي ډالر او په میلیونونو افغانیو فساد پکې شوی دی په لاس ورغلي. خو لوړ پوړیو چارواکو سره د اسنادو له افشا کېدو هم په یادو ادارو کې نه د فساد مخنیوی کړی او نه یې پکې د تغییر هڅه. داود تپان، ازادي راډیو، پکتیا.
که دیموکراسی نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسی نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسی نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسۍ ملاتړ.
نیمه نړۍ د خطو لپاره د ازادۍ رادیو ځانګړي خبرونه جوړونکې لینا شریفی.
د نیمه نړۍ درنو اوریدونکو سلام، په دې هیله چې جوړ او خوشاله به وي، زه لینا شریفی د دې اونۍ خبرونه وړاندې کوم. شمیر افغان ښځې راتلونکې ته اندېښمنې دي. دوی وایي که افغان دولت د بهرنیو ځواکونو له وتو وروسته امنیت تامین نشي کړی، نو د دوی لس کلنې لاسته راوړنې به له خاورو سره خاورې شي.
ولت د راتلونکي ته خو مونږ اندېښنه کیو، یعنې دا خو به ډېره ستونزمنه شي چې زموږ لپاره، که په راتلونکي کې مونږ ته بیا شرایط خراب شي، مونږ بیا په کور کې نه.
دی اونه که هم دی موضوع تا تمکیگو خوب بسر که وگمه رشیدی ده خزو پر لند خبرو نورنده کوی.
ده افغانستان ده بشر ده حق و نخبل و کمیسون وی ده خزو پر ولندی تاوتری خواله پا بیساری دول زیاد شویده. ده کمیسون مشری سیما سمر رویترز خبری آجنس تا ویلی چه ده خزو پر ولندی ده تاوتری خواله ده زیاد والی امده ایلتونه ده مافیت کلتور اول افغانستان چخه ده نرائیوال و زوکونو اومرستن دوی سازمانونو ده وطلو ده نیتی نشدی والی ده. د افغانستان د بشری حقوقو د کمیسیون په وینا د 2013 کال له مارچ تر سپتمبر میاشتې د ښځو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې 25% کې زیاتوالی ثبت شوی دی. د بشری حقوقو کمیسیون وایي چې دوی په 2013 کال کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي 5000 پیښې ثبت کړې دي. د ښځو چارو وزارت وایي د نامنیو ترڅنګ ځینې دودیزې ستونزې د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې د ښځو د ګډون په وړاندې لوی خنډ دی. د ښځو چارو وزارت مرستیال مشګان مصطفی د پنځشنبې په ورځ یوې غونډې ته د وینا پر مهال وویل چې د انتخاباتو خپلواکي مسون او د انتخاباتو په پروسه کې ټول ښکیل بنسټونه باید هڅه وکړي چې دودیزې ستونزې په انتخاباتو کې د ښځو د پراخ ګډون مخه ونه نیسي. میرمن مصطفی له دیني عالمانو وغوښتل چې په جماعتونو او نورو عامه ځایونو کې په انتخاباتو کې د ښځو د ګډون لپاره خلکو ته تبلیغ وکړي. د انتخاباتو خپلواکو کمیسیون وایي چې په ټول افغانستان کې شاوخوا 3.4 میلیونه کسانو ته د رای ورکولو کارتونه ویشل شوي چې 15% یې ښځې دي. په راتلونکو ټاکنو کې د ښځو د ګډون په اړه د یو بل خبر له مخې، په پکتیا کې سره له دې چې کلتوري محدودیتونه زیات دي، خو د ټاکنو کمیسیون مسؤلان وایي چې د راتلونکو ولسمشریزو او ولایتي شوراګانو په ټاکنو کې د ګډون په مقصد شاوخوا 15% ښځو د رایې اچونې کارتونه اخیستي دي. په پکتیا کې د ټاکنو د خپلواکو کمیسیون د عامه پوهاوي مسؤل شیر علي فیضی تیروني وویل چې په پکتیا ولایت کې 10,000 کسانو ته د رایې کارتونه ویشل دي چې 15% یې ښځې جوړوي.
ترانو اوریدونکو، تیر یولس کلونه د افغان ښځو لپاره د نسبی پرمختګ کلونه وو. په تیر یولس کلنه دوره کې افغان ښځو یو ځل بیا دا فرصت وموند چې د ټولنیز ژوند په بیلابیلو برخو کې فعاله ونډه واخلي. نن سبا د افغانستان د ولسي جرګې په سلو کې 28 ښځې دي چې په یو شمېر ګاونډیو او نورو هیوادونو کې ساری نه لیدل کیږي. د تعلیم په برخه کې د نجونو شمیر تر بل هر وخت زیات دی. د معارف په نظام کې د 3.5 میلیونه زده کوونکو په سلو کې 1.5 او د لوړو زده کړو په مؤسسو کې په سلو کې 15 نجونې دي.
د دې ترڅنګ د سوداګرۍ، هنر او ادب، سپورت او نورو سیاسي، اقتصادي او ټولنیزو برخو کې ښځې فعال ګډون لري. خو په دې وروستیو کې نامعلومو سیاسي معاملو افغان ښځو ته دا اندېښنه پیدا کړې ده چې که چیرې بهرني ځواکونه په کامل ډول له افغانستانه ووځي او هیواد یې نړیوال ملاتړ له لاسه ورکړي، کېدای شي د افغان دولت حاکمیت لا کمزوری او امنیت د اوس په پرتله نور هم خراب شي او د ښځو د 11 کلنو لاسته راوړنو او پرمختګونو لړۍ به وشلېږي او خپل حقونه به یو ځل بیا له لاسه ورکړي. د دې ښځو خبرې واوري.
نو مناتیات خون کېما ولر دې راتلون کې ته خو مونږه باندې ښنه کې یو یان د خو په ډیر ستونزمه نشي چې مونږ لپاره کې پراتلون کې مونږ ته بیا شرایط خراب شي، مونږ بیا په کور کې نه شرایط دې خطر کې زل همیشه کله چې په ټولنه کې تحول راځي لنارینه او نام خزې ډیر متاثر کېږي او ډیر غیزې په خزو باندې دي. کله چې مونږ د تحصیل کړي درس مو ویلای دې مونږ غواړو چې په دې انډول باندې مخکې لاړ شو، زمينه د کار او زمينه دغه مونږ ته لدین لا خشي او شرایط کار مساعد وي.
ز جميله سروري او دولتي ریاست کې دان دای ژرکاو دا اوس چې فعلاً ګورو خزو ته خود سه په اندازې چې دوی حق ته حقوق نه دی ورکړل شوی، خو بیا هم یو څه غلیمت دی. خدای دې نه کړ چې د شرایط راشي چې بیرته خزې په کور کې نیو تحصیل نیو تعلیم نیو د کار زمينه برابر نه شي. د شرایط خدای بیا نه ویلي. ډیره مشکله ده چې د خزو حضور په ټولنه کې فعال شي یا د منځه ولاړ شي. نو خو ټولنه کې خو زنانه ډاکټر ته هم ضرورت شته، خون کې هم ضرورت شته، ځینې خزې مشکلات لري، ځینې خزې د کورو سرپرستان دي، فامیلونه ورته غالي دي، نو بیا به دوی انده ډیره خراب وي.
زمونم شکیله د پورتو سیرانو په مرکز کې وظیفه لرم. دلته نارینه او ښځه خو په تحصیل او تعلیم کې یو برابر دي، سره ځکه چې دا خو فرض ده، دا فریضه ده چې باید مونږ تحصیل وکړو. کار هم ضرورت دی، ځکه چې مونږ دومره کال چې تحصیل کوو که مونږ ځان لپاره ضرورت لرو غیر له دېنه دلته چې کار کوو هم ضرورت په اساس مونږ دلته مقرر شوي او راغلي. انشاءالله توکل تو علی الله. از ما عقیده داسې ده چې انشاءالله خراب حالت به نه کیږي، هیڅ وخت به حالات به ښه کیږي. آینده ته خوشبینه یم.
زمانم کریم مستانیک زایده پولیس باش تراغله ما ما تا ضرورت سی بس کور کی مشکلات و اقتصادی وزم خرافه و کور کی نک ډیر مشکل درلو راغلم دی پولیس باش تا تلاشی تا مس خلکو تم خدمت کوم متن ته کوم خپل پاک الا لرزی کورته وسم زبا تا ډیر ضرور غنم با تا فایوان امضا سی اگر امضا نسی ډیر به افغانستان ته غراسی افغانستان به بیخی خراب سی بیرته به خلک ماجر سی لار بسی وسار هوایی بسی خصوصا خزی خزی به
تاسو د راتلونکو په اړه د خزو خبرې واوریدئ چې زیاتره د خپل راتلونکو برخلیک په اړه اندېښمنې وي. د کابل پوهنتون د حقوق او سیاسي علومو استاد شهلا فرید وایي چې افغان ښځې د کورنیو جګړو او طالبانو په دوره کې لس کاله وروسته پاتې شوې او اوس ځکه اندېښمنې دي چې که له امریکا سره امنیتي تړون لاسلیک نه شي نو افغان ځواکونه به ونه شي کولای ډاډمن امنیت ټینګ کړي او ښځو ته د فعالیت زمینه برابره کړي.
ببینین زنای افغانستان زنای 10 سال پیش نیستن، خصوصا زنای
وګوري افغان خځې د لس کاله مخکې خځې ندی. په تیر اخځې چې په سیاسي او ټولنیزو چارو کې ګډون لري، دوی په مسایلو آگاهانه فکر کوي او نظر ورکوي. زه فکر کوم افغان تعلیم یافته خځې له امریکا سره په ځانګړي ډول د امنیتی او دفاعي تړون لنډ لاسلیک کېدو اندېښمنې ندی، بلکې افغان خځې چې کوم برداشت له ملي اردو، پولیسو او نورو سیاسي حکومت لري فکر کوي چې کله 2014 کال وروسته افغانستان یوازې پرې خودل شي نو هیواد به د لاس کلم مخکې وضعیت لاړ شي او د خزو ټولې لاسترړونې بل منځ لاړ شي. د دې کلو یو لوی لاسترړونې زیات شمیر نجونو ته د زده کړو د زمینی برابرې دل دي او دغه پرمختګ لوی خند هم بې امنیتی ده. و ځکه افغان خځې په اردو او پولیسو کې که څه هم څنڅه خې شوي لازم اعتماد نه لري او فکر کوي چې اوس هم د پوره امنیت ساتلو جوګه نه دي. نو کله 2014 کال وروسته یوازې پرېښودل شي، له یوې خوا کېدلی شي د امنیت په لحاظ ښځو ته ستونزې زیاتې شي، له بلې خوا هغه پروژې چې د ملګرو ملتونو او په تېره امریکا لخوا د ښځو د انکشاف په برخه کې دي دا به هم له منځه ولاړ شي.
میرمن فرید وایي چې د بې امنیتۍ تر ټولو زیاته قرباني تل افغان ښځو ورکړې ده.
زنای افغانستان از بی امنیتی در افغانستان دو مرتبه رنج می‌بینند.
افغانی خجل بی امنیتی دو جل زوریگی. لومړی دا چې سراسري امنیت نشته. د هرې ښځې مېړه، پلار، ورور یا زوی جګړه کې د شامل دوګو اکثر مخ دی یا وژل کیږي. له بل پلوه افغان ښځه په دې نامه چې ښځه د ټولنیز امنیت نه لري، د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي شمېرې ورځ په ورځ لوړېږي. ما که متر اوسه هغه واک او صلاحیت نه دي موندلی چې هغو کسانو ته چې له خځو سره تاوتریخوالی کوي لازمه سزا ورکړي او عدالت تامین کړي. دا ټول خځو ته دا ذهنیت ورکوي چې که دا تړون لاسلیک نشي نو موږ چې تر اوسه عدالت ته لاسرسی نه لرو زموږ ستونزې به له دې هم زیاتې شي.
که څه هم تر اوسه پورې افغان دولت او نړیواله ټولنه د ښځو حقونو ته ژمن دي او داسې څه نه ښکاري چې ښځې به خپلې لاسته راوړنې او حقونه له لاسه ورکوي، خو روان پوهان وایي په داسې یوه ټولنه کې چې ښځې د بدترینو شرایطو تجربه لري او له بلې خوا دولت د سیاسي بدلونونو او اندېښنې وړ شرایطو په اړه خلکو په تېره ښځو ته ډاډ نه ورکوي او د یو نامعلوم برخلیک سره یې مخ کوي، نو د ښځو اندېښنې به د راتلونکي په اړه ورځ په ورځ زیاتېږي او کېدای شي د هغوی د کارونو په کیفیت بده اغېزه وکړي. افغان روانشناس شرف الدین عظیمی په دې اړه وایي:
په داسې شرایطو کې چې اوس هم اوازې دي چې رژیم به تغییر کوي، دولت به انتقال کوي، انتخابات به څنګه کېږي، 2014 کال به څنګه کېږي، توافقتنامه به څنګه کېږي، دغو خبرو متاسفانه په افغاني ټولنه کې یو څه اندېښنې راپیدا کړي دي، ځکه چې دغو خلکو پخوا ځینې تجربې درلودې. په ځانګړي ډول مېرمنې دي، هغه کار کوي، هغوی یو تجارت ځانته جوړ کړی، هغوی معلمې دي، هغوی په پارلمان کې وکیلان دي، یو تجارت ځانته جوړ کړی، یو چېرته مدیره رئیس یو شی ده. دوی ډېری د دې احساس کوي چې موږ به بیا کور ته ځو، موږ به بیا چادري په سر کوو، موږ به بیا تهدید کېږو، موږ به بیا خمچینه ول کېږو، یا به ورته نورې مسایل. دغه مسله تر ډېره بریده پورې یو ډول د رواني جګړې اډانه هم ده. په داسې ټولنه کې، په داسې وضعیت کې معمولا مېرمنې یو ډول له اروایي اړخه تهدیدېږي، یو ډول ویره، اضطراب او ډار د دوی په زړه ورننوځي او ټول هغه ارمانونه، ټول هغه هیلې، ټول هغه غوښتنې، ټول هغه څه چې دوی تر اوسه پورې پانګه اچونه پرې کړې وه او وده او کمال وروسته کړی و، د دوی په نظر یو نسبتا ثابت ژوند ته رسېدلي وو، دغه اوس د ګډوډۍ په حالت کې ویني او یا په یو ډول د همدغه کار لپاره چې اوس لري یو ډول بې تحرکه، بې انګېزې، بې انرژي سوي دي. چې دغه حالت متاسفانه نه یوازې دا چې د مېرمنو په ژوند کې، بلکې د ټولو وګړو په ژوند کې یو ډول اروایي بیم، وهم او ویره شي.
که څه هم افغاني ښځې د ټولنې واقعیتونو ته په لیدو او د خپلو تیرو تجربو له مخې راتلونکي ته اندېښمنې دي، خو د افغان ښځو د شبکې مشره حسینه صافی وایي چې که چیرې افغان ښځې د جمهوري ریاست په راتلونکو ټاکنو کې پراخ ګډون وکړي او داسې چا ته خپله رایه ورکړي چې د ښځو حقونو ته ژمن وي، نو د افغان ښځو د پرمختګونو او لاسته راوړنو لړۍ به همداسې روانه وي.
مونږه وغواړو چې خپل دغه لاسته راوړنې خوندي وساتو. مونږه کولی شو چې د خپل آینده دپاره برنامه‌ریزي وکړو، طرحې ولرو. ډېر خلک انتخاباتو ته خوشاله دي، ډېر خلک انتخاباتو ته امید لري. چېرته زمونږ دغه انتخابات په شفاف طریقه باندې، په یو مجموعي طریقه باندې ټولو منطقو کېدلی شي، نو انشاءالله دا به د ډیموکراتیک پروسس یو ښه ابتدا وي. هر څومره ښځې په پراخ توګه
د افغان ښځو نهضت په اماني دوره کې د مستوراتو په نامه د لومړني ښځینه ښوونځي په جوړولو سره پیل شو او د ښځو په ګټه قوانین جوړ شول. دغه نهضت له پیله تر اوسه وخت په وخت له خنډونو سره مخ شوی، خو ښځې یو ځل بیا توانېدلې چې په پښو ودرېږي او د خپلو حقونو لپاره مبارزه وکړي. د ښځو د حقونو فعاله میرمن روشن څیړن د ښځو د نهضت تاریخ ته په کتو راتلونکي ته خوشبینه ده. وایي لکه څنګه چې د لس کاله مخکې وضعیت ونه شو کړی چې د ښځو د نهضت لاسته راوړنې له منځه یوسي، راتلونکي سیاسي بدلونونه به هم ونه شي کړی چې په ټولنه کې د ښځو حضور ته جدي ګواښ پېښ کړي. میرمن څیړن عام ولس او دولت ته غږ کوي چې د ښځو د نهضت او په ټولنیزو چارو کې د ښځو له ګډونه ملاتړ وکړي.
اصلا اوس هم افغان ښځې خپل هماغه مبارزې ته دوام ورکوي. د مختلفو شبکو عضویت لري، په پوهنتونونو کې دوی فعال دي. بل دا چې موږ که وګورو مدني ټولنې نن سبا ډېر ماشاءالله رشد کړی ده. په مختلفو خدماتي برخو کې دوی فعالیتونه لري. د ښځو ګډون د سیاسي مشارکت په ارتباط باندې دوی کار کوي او همدارنګه د دادخواهي یا ادوکسي په برخه کې چې هغه قوانین چې د بشر د حقوقو په ګټه یې مخصوصا د ښځو په ارتباط باندې په دې برخه کې هم کار فعالیت کوي. او اوس هم زه غواړم چې یو غږ وکړم چې د ښځو د مبارزې نه باید ډېر حمایت وشي. دا حمایت هم د دولت په سطحې، دا حمایت هم د اجتماع په سطحې، او دا حمایت هم د کورنۍ په سطحې.
اوریدونکو د دې اونۍ نیمه نړۍ هم دومره وه که خبرونه تلیفون راستوي نو زموږ د پوسپک میری دادی په کابل کې څوارلسیه بیا په خوست او کندوز کې یو په جلال آباد کې څلور نور نو تر بلې خبرونه اجازه غواړم خات دی وی
آزادی رادیو په انټرنیټ کې www.azadiradio.com